السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلې په سر کې هم د دې سات خبرونه د یو شمیر رسنیو لخوا د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته چې وایي په پنجشیر کې تیر مخام په 2014 کې یو شمیر طالبانو ته مرغوب لاوخته د طالبانو د حکومت یوې باوري سرچینې د 2014 په خلای کړې خدای نه د تایید کړي چې طالبانو ته د پکې مرګ ژوبلا اوختی وی د سرچینې چنې غختل نوم په ډاګه شي ازادي راډیو ته ویل داسې ښکاری چې پیخه د هغو چاودیدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې شوی چې کان کیندونکو یو کان ته لیږدول د سرچینې دا هم ویلي چې چاودنه داسې سیمه کې شوی چې هلته څوک نه وو خو یو شمیر کورنیو رسنیو د سیمه ییزو سرچینو په حواله ویلي چې د پنجشیر په درای عبدالله خیل ولسوالۍ کې تیر ماښام د طالبانو په یو قرارګاه کې چاودنه شوې د سیمې یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته همدا خبره کړې خو معلومه نه ده چې څومره کسانو ته پکې مرجوب له اوختې خپلواکو سرچینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د دسمبر په 10 په یو غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو خبر پانه کې ویلي چې دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9:30 جوړ شي په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوالو ورځو سره هممهاله جوړوي هغه حقوقونه چې په افغانستان کې وضعیت ته اندېښنې ورستربلې په ډېریدو دي د 250 څخه زیاتو د بشري حقوقو ډلو او نورو غیر حکومتي سازمانونو د سې شمې پورز د جرمني له حکومت څخه یو ځل بیا وغوښتل چې هغه سلګونه افغانان جرمني ته ولېږدوي چې په پاکستان کې بند پاتې دي او برلین په خوا هغوی ته پناه ورکړي دغه بنسټونه چې پکې د امنیسټي انټرنیشنل سیف د چلډرن هیومن رایټس واچ او د کلیساګانو ډلې شامل دي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې شاوخوا 1300 دغه افغانان له پاکستانه جرمنی ته ولېږدوي دوی وایي چې دغه افغانان د محل په پاکستان کې افغانستان ته د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي وړاندې تر دې په وروستیو څو اونیو او میاشتو کې جرمني شاوخوا 330 کسان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي دي په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو برید کې شپږ سرتیري وژل شوي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې درې یو امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو تیره شپه د پاکستان شمال لویدیځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د کورمې په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی چې تر اوسه یې چا مسؤلیت نه دی اخیستی خو په دې سیمه کې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان فعالیت لري او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي کیف هیڅ اخلاقي مسؤلیت نه لري چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته ورکړي په داسې حال کې چې واشنگتن د دغو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي په لټه کې دی هغه پرون دوشنبه په یو آنلاین غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کیف روسیې ته د خاورې پر ورکولو غور کوي وویل موږ د اوکراین د قانون زموږ د اساسي قانون یا د نړیوالو قانون له مخې دا حق نه لرو او نه هم اخلاقی مسؤلیت لرو چې دا کار وکړو زیلنسکی زیاته کړي بیل شکه روسیا ټینګار کوي چې دوی ورته خاوره تسلیم کړي خو په خبره یې دوی دا کار نه کوي ځکه چې د همدې لپاره یې جګړه وکړه او کوي د امریکا د سولې د پلان په اړه د نظر ورکولو پر مهال زیلنسکی وویل چې دغه پلان شل ماده ته راکم کړل شوی او هغه ماده ترې لري شوی چې د په خبره د اوکراین ضد وي دا وو خبرونه ده خبری مجله په نږدې نیم ساعت کې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي هغه ادارې له بودیجوي کمښت سره مخامخ دي چې خزې مشري کوي
دا روحي او رواني او هم چنان اقتصادي ستونزې د افغانو خزو په ژوند کې
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د افغانستان او روسیې مشرانو تر نورو ډیر خبریالان ځپلي د پاکستان لوی درستیز وایي طالبان باید د دوی او ټي ټي پی ترمنځ اړیکو کې یو لوری انتخاب کړي نن د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده د یوې مرستندویه ادارې کارکوونکی وایي د خپلې ادارې اډانه کې لا هم فساد ګوري
محلی چارواکی دغه خپل برخه وواړي مثلا یو وسالۍ ته زر کارتونه د خوراکي توکو د ویش ته توزیع لپاره راشي نو بیا 300 سوالي مسؤلین تر واخلي
نور راپورونه هم شته هله ده د خبري مجلې تر پایا را سره پاتې شي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه جوړوي. دا ورځ یا دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوالې ورځ سره هممهاله جوړیږي. هغه حقونه چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته اندېښنې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پر ښځو له بندیز وروسته هغه ادارې له بودیجوي کمښت سره مخامخ شوي چې مشري د ښځو په لاس کې ده. دا چې دا کومې ادارې دي او له دې بودیجوي مشکله څومره ښځې متاثره کیږي، په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
دا سیمهال چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو لامل پر ښځو د کار ساحه راتنګ شوي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو امن خبرداري ورکړی چې په دغه هیواد کې به د ښځو په مشرۍ ادارې د بودیجې د کمښت لامل له دندو د خپلو 30% ښځینه کارکوونکو ګوښه کولو ته اړ شي. دې ادارې پرون دوشنبه د ډسمبر 8 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د مرستو د کمیدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دې ته اړ شوي چې خپل ښځینه پرسونل 30% کم کړي. ملګرو ملتونو ویلي ډیری دا بنسټونه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتیر ګڼل کیږي اوس مهال د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت په دغه بیان کې لیکلي، موږ نشو کولای چې د دوی مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وړاندې د نړیوالو مرستو کمیدو ته په اشاره لیکلي چې له ډیری دغو سازمانونو او بنسټونو سره مرستې زخت زیاتې کمی شوي او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو ان وومن راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د ښځو په مشرۍ سیمه ییزو بنسټونو د خپل تمویل نږدې 15 برخه له لاسه ورکړي. دې ادارې ویلي واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته او د ښځو د ملاتړ د پخوانیو سیستمونو له ړنګېدو راهیسې میلیونونه ښځې د مرستې غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري او اړینو خدمتونو ته د دوی لاسرسی په کلکه محدود شوی دی. په همدې حال کې د کابل یوې اوسېدونکي چې د ښځو په یو بنسټ کې دنده درلوده او له کوره یې په آنلاین بڼه کار کوه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دنده یې له لاسه ورکړې او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل په داسې یو هیواد کې چې بېوزلي پکې له وړاندې په بېساري ډول زیاته ده، د مرستو کمښت ښځې لا اغېزمنوي.
د مرستو کمښت په دې برخه کې ښځو د ګوښه کېدو لامل شوی په داسې شرایطو کې چې نه د ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه شته ده، او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کیږي او د ستونزو مشکلاتو له وجې دوی په کور کې نیول کیږي. نو دا روحي او رواني او همچنان اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې رامنځته کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هغه مېرمنې تر ټولو ډېرې زیانګالې دي چې د کورنیو مشري ور په غاړه ده. د ښځو د حقونو یوې فعالې یاسمین یقین نبی زاده ازادي راډیو ته وویل
د کشور کې زنان از ابتدایي ترين حقوق انساني خاط محروم هستند و هر روز با محدودیت های تازه اینا روبرو هستند. پس تضعیف یا تعطیلی سازمان ها یعنی از بین بردن آخرین سنگرهای حمایت، مشاوره، آموزش و امنیت روانی بر زنان است. این نهادها فقط ساختمان یا دفتر کار نمی باشد. برای بسیاری از زنان و دختران تنها جایی است که می توانند بدون ترس حرف بزنند، کمک بگیرند و احساس کنند که هنوز کس صدایشان را میشنود.
یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دا تازه بیان داسې مهال دی چې 2 ورځې مخکې د ډسمبر په 10 دی ادارې په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو په ورتګ د طالبانو د بندیز د 3 میاشتو پوره کېدو سره ویلي وو دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په ویناي هر څومره چې اوږدېږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. دوی دا هم ویلي وو چې افغان خزینه کارکونکي دې موده کې د کورونو او ټولنو له لارې د خیر ښېګڼې حادثو له هغې ډلې د زلزله ځپلو او پاکستان او ایران نه د راستنو شویو ملاتړ ته دوام ورکړی. د طالبانو حکومت په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې لامل یې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ په دې هیواد کې د ښځو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په نړۍ کې د ژورنالیستانو د ځپلو په اړه د بې پولي خبریالانو د ټولنې لخوا تازه راپور خپور شوی. د دې راپور پر اساس افغانستان او روسیا د ځمکې په سر هغه دوه هیوادونه دي چې تر نورو هیوادونو زیات پکې خبریالان نیول شوي او توقیف شوي دي. دا چې د راپور جزئیات څه دي، اسمت سروان ته غوښ
د بی پولی خبریالانو ټولنی په راپور کې چې د 2015 کال د دسمبر په 9 خبر شو راغلی چې ولادیمیر پوتین او ملا هیبت الله اخونزاده د نړۍ هغه دوه رهبران دي چې تر ټولو زیات رسنیز فعالان او خبریالان ځپلی دي. د راپور پر بنسټ روسیې په 2015 میلادي کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د مطبوعاتو تر ټولو ستره ځپنه تجربه کړه او په نړیوال شاخص کې د روسیې ځای تر ټولو ټیټې درجې یعنی 101 مقام ته راولوید. راپور وایي د ملا هیبت الله اخونزاده تر مشرۍ لاندې افغانستان کې ژورنالیستان له بېدریغه سانسور سره مخامخ شوي دي او پرلپسې محدودیتونه او بندیزونه د دې وضعیت ښکارندوی کوي. راپور زیاتوي چې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته تر اوسه تر 115 ډېر رسنیز کارکونکي نیول شوي دي چې یوازې په 2015 میلادي کال کې شمیر 15 کسانو ته رسیږي. په راپور کې راغلی چې طالبانو د توانا خبری آژانس مسؤول او د رسنیزو بنسټونو او خبریالانو د فدراسیون مشر ابوزر سارم سریپولی او د جاپان د ان ټی وی تلویزیون خبریال شکیب نظری د تعړ کړی چې جعلي اعترافونه وکړي چې ویډیو یې وروسته په ټولنیزو شبکو کې خپره شوه. همدارس د ای اف کی ای نیوز خبریال مهدی انصاری د 2013 کال په اکتوبر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د امارات پر ضد تبلیغاتو په تور نیول شوی او د یو نیم کال بند سزا ورته ټاکل شوی. له هغه څخه په جبر اعترافات اخیستل شوی او خبره شوې دي. د راپور لمخې په منځنی ختیځ کې تر ټولو ډېر ژورنالیستان په ایران، عراق، سوریه، سعودي عربستان، لیبیا، فلسطین، یمن، الجزائر، لبنان، بحرین، امارات، مصر، اسرائیل، تونس، اردن، مراکش او کویت کې په ډېر خطرناک حالت کې دي. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې د ژورنالیستانو د وژلو شمیر لوړ شوی او له 15 وژل شویو رسنیزو فعالانو څخه 35 تنه د جګړو یا جنایتکارو شبکو قربانی شوی چې نیمایي په منځنی ختیځ کې وژل شوی دي. د راپور لمخې د دغو کسانو شاوخوا 43 سلنه خبریالان یوازې په غزه کې د اسرایلی ځواکونو لخوا وژل شوی دي. د روسیې پوز په اوکراین کې لا هم اوکراینی او بهرنی ژورنالیستان پنشه کوي. سودان د خبریالانو لپاره یو تر ټولو په مرګونی جنگی زون بدل شوی دی. په مکسیکو کې بیا د جرمی باندونو زیات فعالیت په 2015 کال کې د خبریالانو د وژلو د زیاتوالي عمده علت ګڼل شوی. راپور په پای کې څرګندوي چې د 2015 میلادي کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 121 ژورنالیستان په چین کې، 48 په روسیه کې او 40 په میانمار کې ناحقه بندیان دي چې دا درې هیوادونه په نړۍ کې د خبریالانو د بندیانو تر ټولو لوړ شمیر لري. په افغانستان کې هم و ژورنالیستان او رسنیز کارکونکي لا هم په بند کې ساتل کیږي. azadiradio.com
تاسو ازادي رادیو ته غوږی. د پاکستان د پاوز مشر عاصم منیر وایي د طالبانو حکومت باید له دوی او ټي ټي پي ترمنځ اړیکو کې یو لوری انتخاب کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو وروسته په پاکستان کې د حملو ګراف لوړ شوی او دغه پاکستانی چارواکي د طالبان حکومت ورنوي چې د ورانکارو ډلو ملاتړ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان وسلوالو ځواکونو مشر عاصم منیر ویلي چې د طالبان حکومت باید له پاکستان سره د اړیکو ساتلو او د پاکستان طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ډان په ګډون ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 8مه د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د قومندان په توګه په خپل لومړنۍ وینا کې د هغه هیواد د پوز په عمومي مرکز کې د درېګونو وسلوالو ځواکونو د افسرانو پښتون کې وکړي او ویلي چې د طالبانو رژیم دا پیغام ورکړی چې د فتنة الخوارج یا پاکستان ترمنځ د انتخاب کولو پرته بل لار نه لري. فتنة الخوارج هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته کاروي. په راپور کې راغلي چې هغه هند ته هم دا خبرداری ورکړی چې په ځان دوکه کولو یا خیالاتو کې ښکیل نه سي، ځکه په خبره یې د پاکستان راتلونکی ځواب به تر دې هم ګړندی او ډیر سخت وي. د ډان په راپور کې وړاندې راغلي چې اسم منیر زیاته کړې چې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله د هغې هیواد درې ګونه وسله وال ځواکونه باید د یو متحد نظام سره کار وکړي او د مخ په زیاتېدونکو او بدلیدونکو ګواښونو په پام کې نیولو سره د ځواکونو ترمنځ د یو واحد ګډ جوړښت لاندې څو اړخیز عملیات پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تحریک طالبان پاکستان موضوع د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر وړاندې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه اعلان کړی چې د راولپنډۍ په عمومي مرکز کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سید اسم منیر په رسمي ډول د دفاعي ځواکونو د لومړي مشر سی ڈی ایف په توګه ګمارل سوی دی. یو شمېر امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې اسم منیر ته د پراخو واکونو ورکول ښیي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو او پر طالبانو د فشار راوستو اراده لري. له دې ډلې کارپوهانو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
صلاحیت نظامی را وقتی با اسم منیر دادن یه بمانه ازیش که
اسم منیر تا پوزی زواق ورکول پا دی مانا دی چه دوی ده تراغر پا مسئله کی جیدی دی احتمال لری چه ده تراغر پا وران ده پاکستان راتلون که گامونه بدیر جیدی وی او پا دی برخه که دوی حسا که وی چه ده طالبانو پر حکومت فشار راوڑی. خدا چې آیا تی تی پی پر اختیار ده پاکستان لپاره یو گواخ دی یا دا چه یو پالمه ده چپ په ګاونډي هیوادونو کې مداخله وکړي د وخت ریډو سره بزواب پیدا شي.
د پاکستان د پوځ مشر اسم منیر هند ته په داسې وخت خبرداری ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راندیور جیسوال په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې هند په افغان ملکی وګړو هر ډول برید په کلکه غندي او د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کوي. د هندو ایشیان نیوز سرویس په ګډون ځینو هندي رسنیو د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه د نوموړي په حواله وویل چې دوی راپورونه ترلاسه کړي چې افغان ملکی وګړي په سرحدي نښتو کې وژل شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د ډسمبر په 5مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په پوله د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتو په پایله کې څلور ملکیان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د نومبر په 25مه پاکستان په پکتیکا، خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او وی ویل چې یادو بریدونو کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لس غړي وزل سوي او څو نور ټپیان سوي دي. که څه هم پاکستان په دې برید کې هر ډول لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان خبرداری ورکړ چې دوی به په مناسب وخت کې پاکستان ته لازمي ځواب ورکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی د روان کال د اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته زیات شو. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاو خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ورځو د ځوانانو یوې موضوع ته، هغه دا چې په خوست او دغه راس پکتیا کې د 12مو ټولګیو فارغان وایي چې دوی ته فارغې دروسته او دغه راز په آزاد وخت کې باید د مسلکي زده کړو او نورو روزنو زمینه برابره شي. نجیب الله خیل پرې دا راپور راستولی.
په خوست کې د خصوصي ښوونځیو د سګنی کال د 12مو ټولګیو فارغان له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د کانکور ازموینې د تیاری پروګرامونه جوړ کړي. دوی د ډسمبر په اتمه په دې ولایت کې د یو خصوصي ښوونځي د زده کوونکو فارغانو د نمانځنې په پار جوړو شوو مراسمو کې وویل په اوس وخت کې د کانکور ازموینې سختې دي او د ښه تیاري پرته دوی ته د خوښې وړ پوهنځیو ته لاره موندل ستونزمن دي. د 12م ټولګي او تن فارغ سهیل سلطانی مشال رو ته وویل
د مونږ د معرف شهدا د معرف او د محصل شهدا هیله ده چې په ژمي کې مونږ ته د کانکور لپاره داسې تنظیمات لاسته راوړي چې مونږ په دې ژمي کې د کمکور لپاره هڅې وکړو چې مونږ د خوښې پنځای ته لاسرسی پیدا کړو.
فارغان زیاتوي ځوانان باید راتلونکي ته نهیلي نه وي، بلکه په غښتلي هوډ باید د ځان او هیواد راتلونکي لپاره لوړې او مسلکي زده کړې وکړي. یو بل تن فارغ زده کوونکي قدرت الله سنگین وویل،
زده کوونکو ته چې دوی ناهیلي شوي دي او یا زده کړې نه کوي، دوی ته مې پیغام دا دی که چېرته دوی په غربت کې وي او یا هم زده کړو ته لاسرسی نه لري، نو دوی دې په کافي اندازه سره ځان ته د زده کړو لاسرسی پیدا کړي، که هغه په هیواد دننه وي یا هم د هیواد څخه بهر وي.
خصوصي زده کوونکي دا هم وایي تر دولسمو ټولګیو پورې زده کړې یوازې د اساسي او لوړو زده کړو لپاره یوه دروازه کیدلی شي، ځکه د اوس وخت اړتیا دا ده چې یو کس د ماسترۍ او دکترا تر کچې زده کړې ترلاسه کړي. د دولسم ټولګي او بل فارغ سراب منګل ویل،
په ټولو ځوانانو باندې دا غږ کوم چې په دغه دولس کلن بهیر باندې تاسو بسنه مه کوئ، لوړې زده کړې وکړئ، لوړ تعلیمات وکړئ، لوړ تحصیلات وکړئ، تر څو دغه ګران هیواد افغانستان د سیالانو سره سیال کړو.
بل لوري ته په خوست کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې په ټوله کې په افغانستان کې ښوونیز بهیر په هغه کچه نه دی چې د نننۍ نړۍ اړتیاو ته ځواب ویونکي وي، نو اړوندو ادارو ته باید دي چې د پوهنې بهیر ته ډېر پام وکړي. د برنامه یو منتظم حکمت زیار ویل،
د اوسني عصر چې کوم دی دا د ټکنالوژۍ عصر دی، نو ما بیا د وړ زده کړو وزارت، د پوهنې وزارت، اړوندو نور مربوطه اداراتو نه دغه هیله ده تر څو په دې برخه کې چې څومره زیات کار ته اړتیا ده په هماغه ډول اولیت ورته ورکړل شي او زیات کار ورته وشي.
یاد دیوی خوست د خصوصي ښوونځیو له اړخه د هیواد د هغو ولایتونو له ډلې دی چې د خصوصي ښوونځیو شمیر پکې نسبتا ډیر دی. د پوهنې ریاست د اړوندو ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې د 370 حکومتي ښوونځیو په څنګ کې 123 بابا خصوصي ښوونځي فعالیت لري، چې دا مهال یوازې په خصوصي ښوونځیو کې نږدې 850 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. په وروستیو کې هم ورځوی وی بل ټولنیز موضوع ته هغه دا چې نن د دسمبر 9 د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بیا عدالتۍ سره مخ ده چې ډیری له فساد سره تړلې دي. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر فساد د څار ادارې نشته او په دې برخه کې هیڅ ډول څېړنه نه ده شوې، خو یو شمیر خلک شکایت کوي چې دوی خپل شاوخوا کې د فساد ځینې پیښې ګوري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان کې د فساد وضعیت د پخوا پرتله هم له ستونزو ډک دی.
ادا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنیتو وروسته هم په یو شمېر دولتي او نا دولتي ادارو کې فساد شته، خو بڼه یې بدله شوې ده. د ننګرهار ولایتي اوسیدونکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل له یوې نړیوالې مرستندویه ادارې سره د مرستو د ویش په برخه کې کار کوي او تور پورې کوي چې ډیری وخت د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او زورواکو لخوا فساد سره مخ کیږي.
نړیوال سازمان چې څه وخت د المانو مستقبل سره مرسته کوي، دلته چې کوم محلي چارواکي دوی تر خپله برخه وغواړي، مثلا یوې وسالې ته زر کارتونه د خوراکي توکو د ویش د توضیح لپاره راشي، نو بیا 300 مسؤولین تر واخلي، بیا مالکان چې کوم مصر شریک دي هغوی تر واخلي، نو 500 کارتونه هم د ملکانو په لاس باندې منحل شي او هغه واقعي ډول مستحقو ته نه رسېږي. په افغانستان کې د فساد وضعیت د پخوا پرتله هم له ستونزو ډک دی. همدارنګه د شفافیت نشوالی، د حساب نه ورکول او محدود رسنیز او مدني فعالیتونه د فساد زمینه برابروي.
د لغمان ولایت یو اوسیدونکی حکمت بیا د فساد تر ټولو ښکاره بېلګه په لوړو زده کړو سنبال وړو ځوانانو ته په دولتي مهمو او متوسطو ادارو کې د دندې نه ورکول بولي.
ځوان چې لیاقت ولري، تعلیم ولري، حتی د ماستر دکترا پورې زده کړې کړي، خو مګر چې جهادي سابقه ونه لري او د جهاد په نوم باندې دا ونه لري او هغه ونه لري، نو بس په دغې باندې داخلي اداري فساد تلمن وهل دي چې دالي تعلیم یافته قشر د پاتې او بي تعلیم مخکې دي همدا ډول زمنګ د کلی نفر دي ما سره په اداره کې پاتې شي خو مګر نه تعلیمي نه جهادي سابقه نه دا واغه خو مګر څنګه روابط روابط همدا فساد دي روابط همدا فساد دي چې په لیاقت باندې سره زیاته نه رسي د اداري فساد دي
دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر نه هم د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده ملګرو ملتونو په دې اړه په خپل ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې زموږ نړۍ له ګڼو ننګونو تراژیدیو نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډیری یې د فساد سره تړلي دي دغه سازمان زیاتوي چې په نړۍ کې د 1.9 میلیارد ځوانانو شتون فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ د نفوس نږدې 1/4 برخې په توګه د راتلونکي لپاره خورا مهم دی خو افغان ځوانان چې افغانستان د وګړو له نیمایي زیاته برخه جوړوي وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو برخو کې محدودیتونو په لګولو فساد سره د مبارزې په برخه کې د دوی د څار او افشاګرۍ مخه ډپ کړې ده له دې ډلې د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې ځوانان نشي کولای چې د فساد مخنیوي په اړه باندې یا د فساد له منځه وړلو لپاره دوی مدني فعالیتونه ترسره کړي ځکه چې په افغانستان کې شرایط داسې دي چې دلته په دا رقم حساسو موضوعاتو باندې هیڅوک نشي راټولېدای چې د فساد پر وړاندې دوی مبارزه پیل کړي دوی شعارونه ورکړي دوی مثلا لارو سړکونو ته راوځي تر څو هغه کسان چې په واک کې دي یا هغه کسان چې په فساد تورن دي د دوی مخنیوی وکړي هغه کسان چې له فساد دوی اړ کړی شوي دي نو دوی خپل غږ نشي اوچتولی
له دې ننګونو سربیره افغان فعال ځوانان او ټولنیزې ډلې د مرستو رسولو عامه خدمت او سیمه ایز ادارو کې د شفافیت غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې فساد فقر نابرابري او ټولنیزه بې عدالتي نور هم پراخوي د ملګرو ملتونو په ټکو د 2040 2050 کال د فساد پر وړاندې د نړیوال ورځي کمپاین د هغه رول په اړه تمرکز کوي چې د رښتینولۍ ځوان ساتونکي د مدافعینو په توګه لوبوي د فساد او د دوی په ټولنو باندې د اغیزو په اړه پوهاوی لوړوي د بیان له مخې ځوانان به په فعال توګه په دې بحثونو کې برخه واخلي ولې تجربه به شریک کړي او له فساد سره د مبارزې لپاره به نوښتګري حل لارې وړاندې کړي په راپور کې مرکزي کسان ټینګار کوي چې له 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي د څارنې میکانیزمونه او د فساد ضد ادارې کمزوري او شفافیت کم شوی چې د فساد پر وړاندې مبارزه یې نوره هم ستونزمنه کړې ده دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان نه هم په اړه اندېښنه ښیي او دوی بیا په دې باور دي چې تر کومه په هیواد کې اساسي قانون دغه شان د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه او بې پرې ډول په بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه به اسانه نه وي له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخوانی مسؤول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل
یو څه په افغانستان په اوسنیو حالاتو کې ډېر واضح دي هغه دا دي چې هلته په هیڅ ډول مرستو درېمګړی نظارت نشته ځکه درېمګړی نظارت ته نه اجازه شته او نه هغوی دپاره کوم چوکاټ شته د نظارت اړوند ادارې فعالې نه دي او نه داسې کارونو ته اجازه ورکول کېږي ځینې نړیوالې ادارې داسې ښیي یا ځینې داسې پروژې عملي کوي چې ګویا دوی پر خپلو کارونو د نظارت پروګرامونه لري خو هغه پروګرامونه په خپل ذات کې جدي ستونزې لري او نیمګړتیاوې لري یا شفافیت نه لري او یا یوازې د پروژوي هدف لپاره
خغلی ادیب وایي دا مهال په افغانستان کې تر ټولو ډیر اداري فساد په بېلابېلو برخو کې د نړیوالو مرستو او قانوني او تدارکاتي تړونونو کې ترسره کیږي هڅه مو کړه په راپور کې د مرکزیو کسانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو وایي ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې هیڅ چاته به په هیڅ برخه کې د فساد اجازه نه ورکول کیږي دغه راز وړاندې د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده په ګډون د حکومت بېلابېلو چارواکو ادا کړې چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړي او دا د چارو په لومړیتوبونو کې ده د یادونه ده چې افغانستان له تیرو دوه لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په درجه بندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کیږي. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2040 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د مفسدو هیوادونو په لیست کې چې 180 هیوادونه دي 115 ځای لري. دغه سازمان ویلي و چې افغانستان ته د روڼتیا په برخه کې له 100 نمرو 10 نمرې ورکړي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 درجې شاته کړای دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 2003 کال د اکتوبر په 1 د فساد پر وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون تصویب کړ او غوښتنه یې وکړه چې سرمنشي د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر د کنوانسیون د غړو هیوادونو د کانفرنس پریکړه لیک لپاره د سکرتریت په توګه وټاکي. له هغه وخت راهیسې 190 ګوندونو د کنوانسیون د فساد ضد مکلفیتونو ته ژمن دي چې د ښې حکومتولۍ حساب ورکولو او سیاسي ژمنې اهمیت نږدې نړیوال پیژندل ښیي. د فساد پر وړاندې د مبارزې ورځ له همدې نیټې راهیسې د دې کنوانسیون د غړو هیوادونو لخوا نمانځل کیږي چې افغانستان یې هم غړی.